فرس حمید الله چې د کابل په یکتوت سیمه کې ژوند کوي او له تیرو دونی مقالو رئیس له پاکستان افغانستان ته ستون شوی هم ورته شکایت لري.
د راتګ له وخته تر اوسه بیکاره یم، کور نه لرم. د کډوالو چارو وزارت چې د کومې ځمکې د راکولو ژمنه کړې وه هغه یې موږ ته رانه کړه. باور وکړئ ډېرې ستونزې لرو، ان تر دې چې ناروغان شو د ډاکټر د فیس د ورکړې توان نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال نړیوالې بیړنۍ مرستې کافي نه دي او په اوږد مهال کې راستنېدونکي کسان د سرپنا په ګډون روغتیایي د کارموندنې او د غراز د زده کړو خدمتونو ته اړتیا لري تر څو دوی خپل ژوند له سره بیا جوړ کړي. که څومره د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی ده چې د طبي پیښو د زیانمنو او راستنېدونکو کسانو سره د ستونزو د حل په برخه کې مرستې کړي، خو زیانمن کسان تل شکایت کوي چې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي او د بیکورۍ، بیکاری او اقتصادي ننګونو په ګډون له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یونیچیار د وروستیو شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې 2.6 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان نه ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
تاسو ازادي رادیو او ری ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې لنډیوالو بیړنۍ مرستو پراته د افغانستان په ختیځ کې د ورستیو زلزلو له امله د زیانمن شو ژوند له خطر سره مخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي اساسي او د یونما مشر روزا اوتمبای و د سرګندونې زلزله زپلو سیمو ته تر سفر مخ کې کړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې که څه هم دقیق شمیرې نشته ورسره، خو ویلې دي چې د ورستیو زلزلو له امله کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ورستیو زلزلو له امله د بې ځایه شوي کورنۍ او راتلونکو په اړه اندېښنه ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د ورستیو زلزلو له امله زیانمنې شوي کورنۍ ژوندۍ پاتې نشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشر روزا وتنبایوال زلزلې زپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال د زلزلې زپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو پر سوالو کې د خزو پر حیاتي رول ټینګار کړی. یونما داغلی وتنبایوال قوله په یو بیان کې چې پر فیسبوک کې خپور کړي ویلي ملګری ملتونه د زلزلې زپلو وګړو څخه د ملاتړ لپاره د 1.9 میلیونه ډالرو غوښتنه کوي. لدې مرستو پرته به اغیزمن نشوي کورنۍ لراتونکو ژمی ژوندې ونوځي. که څوم د ورستیو زلزلو لامل په ختیځو ولایتونو کې د بي ځای شوی او زیانمنو دقیق شمیر لا نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM شمیر زرګونه کورنۍ خودلې. دغه سازمان اندېښنه خودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک دی او ورستیو مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې دا وضعیت لا پسې خراب کړي. یو شمیر بي ځای شوی کورنۍ چې اوس مهال د زلزله زپلو لپاره په جوړ شوی کمپونو کې ژوند کوي وایي مرستندوی بنسټونه دي ورسره د دایمي کورونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی وایي اوس مهال په لنډمهاله خیمو کې ژوند کوي خو د بارانونو او ژمي د یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د کونړ د څوکۍ یو زیانمن ګلاب شاه ازادي راډیو ته وویل
اوس مونږ چې کوم بنیادي کار نه دی ورځ مونږ کورونه په خیمه کې ژوند نه تیریږي، جمعه را روان ده، یخنۍ ده، ماشومان پاتې دي، خو چې خیمو کې وخت نه تیریږي بیا چې موږ سره د کورونو په دغه کې ډیره مرسته وشي او موږ ته پاخه کورونه راته جوړ کړي.
د ننګرهار د درنور ولسوالۍ د سوتن کلی یو زیانمن شوی شیرولی هم ورته غوښتنه لري.
زمونږ د ځینې خلکو ته د خیمه مراغلې د چا ته رسیدلې د چا ته نه دی رسیدلې، دا یو ورځ کار نه دی. دین او حدس زمونږ درنور ساخه ده، غریز ساخه ده، واور راځي مونږ و ضرور لرو شي ماشومانانو ته دا کوردیګان دي، جرابونه دي، نور دا خوراک سامان دي. تقریبا یو کال یو نیم کال پوری ترسو شي دا زمنګ اولس ټول غریب اولس دي او واسته نه لري شي دا خپل پیسو باندې دا جوړ کی.
دا په داس حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال د سپتمبر په 14مه د کونړ ل زلزلې زپلو سیمونه د لیدنې پر مهال ل نړیوالې ټولنې نه د زیانمنو لپاره د دایمي سربناو د جوړولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. ل دې وړاندې د طالبانو لپاره خو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس ملا نور الدین ترابي ویلي د زیانمنو کورنۍ لپاره د دایمي سربناو په جوړولو کار کوي. د 3 اگست یو درشمې مرګونی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګلي ډول کونړ او ننګرهار کې پراخ ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو لمخې په دې مرګونو زلزلو کې له 2200 زیات کسان مړ شوي او نږدې 4000 ټپيان شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د دغه زلزلې لامل د ننګرهار، لغمان، نورستان او په ځنګړي ډول د کونړ لک تر لګه وزره کورونه لمنځه تللي او زیانمن کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د دوی موندنی ښیي چې دایمي سرپناه، خوراکي توکي، درمل او نورې مرستې د زیانمنو کسانو مهمې اړتیاوې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، اوس هم د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو پزله پوری مطلب راخلو. هغه دا چې پرون د سپتمبر 13 په بخښنې سره د سپتمبر 15 د دیموکراسۍ نړیواله ورځ به دا چې اوس افغانان د دیموکراسۍ په اړه څه فکر کوي او آیا دغه څه په افغانستان کې محسوس دي، په دې اړه پام وکړئ. د تفصیلي راپورټ
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډیر کم وګرځي او یا هم بيخي هلي سوي وي. دا حق چې د طالبانو له تیرې دورې ورسته په تیرو شلو کلونو کې د نوی عصر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنگ بایللې دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکراتي دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
افغانستان که څه هم ستونزې ولي، خو خلکو لږ تر لږه د رایې، زده کړو، د بیان د ازادۍ حق لرلو، ښه د ښوونځیو، پوهنتونونو کار ته تللی سوی. طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې د یوې ډلې په لاس کې دي، د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. ښځې تر ټولو زیانمنې شوې دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واکه رسېدو سره د خلکو رایه او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوې دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه، بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود وه؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
البته ډیر مسایل د دیموکراسي د تقویض په یاد ولسواکۍ د لپاره رامسه شول، چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې تر سره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي یې درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خواته روان وو.
ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13 نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15 د دیموکراسي د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شوار په توګه لیکلي چې دیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا دیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکۍ وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داوودزی وویل
فعلی زورواکه نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي، او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي. همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوانه ملت حوصله کېدای شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت د بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یو پروسه ده، او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه هغه ځواکسته چې پر وړاندې یې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه د باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولای شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولای شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیری سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوا یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي، او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي، او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومتولي هم څېړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سم خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې په هر نه چا پستوري دي یا څوک چې دې په تشاورات دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. دا سیمې باندې تاثیر مخکې نه مخکې آئې دي، مخکې نه مخکې شوي دي. راغلی دي هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یو سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول، او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9مه نافذ شو.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د آزادی ملما السلام علیکم، احمد شیبر یم، خبرونه ته شرغلی. نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان را مل مکړی دی، نصیب الله لایق، د په کندهار کې ژورنالیزم لوستی دی او اوس د یو خصوصي پوهنتون د نشراتو د برخې عامر دی. لایق صاحب، خبرونه ته شرغلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته.
لایق صاحب، کا لمړی له دې تخلص سره شروع کو. عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې چې جګړې په دې وطن کې نه وي، خلکو بل د تخلص سره ډېر احتیاط کا، اوسې داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بېله وه. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څنګه دا تخلص ځان ته انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه که چیرې وایي افغانستان کې یو کم داسې مسله ده، بس تاسو څنګه یادونه وکړله، دروند او محترم لیکوال او شاعر شغل سلیمان لایق سره موږ څه دغه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی، زموږ که ووایم چې یو ډول فیملی نیم هم دی، زما د کورنۍ له مشرانو څه نیولي، د مشر ورور بیا راځه دغسې تر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډېرو کوچنیانو پورې، چې دا تخلص مشران ورونه یشې دي، نو بیا زموږ هغه رسمي اسنادو کې او دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوي زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست، په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پوهنځي ته انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکار شوي چې د کورنۍ په خوښه به د یو پوهنځي وایي، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوریه د ژوند له سختیو څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پورې نه سي رسېدلی، هغه وخت غواړي او مصارف ورڅخه غواړي. زه خپله له ښوونځي چې فارغ کېدلم، له هغې لیسې فارغ کېدلم، په درجه کې وم، بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2000 کال و، د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول، فرانس ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښې، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېر پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه، د خلکو ته فکر ځکه دا شی در اتک سره ورسته بیا په آنلاین برخو کې بیل بیل هڅې سوي چې د مختلفو خلکو له لوري څخه، نو هغه کال زموږ درسونه چې و بیخي ډېر اصطلاح سره ټکنیس وله او داسې کمزوري هم سوله، چون زما هدف دا و چې زه باید طب ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجابوله، یو ور خدا بیخي موږ لپاره بیخي خوب خیال و چې کانکور از منې په کار واخیسته سي، خو بیا هم کانکور از منې واخیسته سوله، او تا ژورنالیزم نه زما لومړی انتخاب طب او دوهم ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو.
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ طب خو لا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي پراتون کې به خامخا کار ورته پیدا سي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده، لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په غوښمو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې مشکو کول کې وو، تلویزیون لګېدلی وو، د پاکستان یو تکړه ژورنالیست ډېر ښه بحث کوي، په اصطلاح سره د پښتنو طرز، د وینا طرز، د سوال کولو طرز، همداسې هغه چې کومه خبرونه مې پر مخ وړله، په دوو شیانو سره په اصطلاح زه ډېر متاثر شوی وم، سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم، خو دا مې هم ویله افغانستان کې دا خبره سل فیصده نه تضمینېدله، حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي، البته په هغه د کورونا په کال باندې. نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی، او په غوښمو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم، په غوښمو کې د ژورنالیزم لپاره، د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
کولو بازار تود د ژورنالیزم، لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده، طب له ساینس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي، څنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولا دا سوال به ډیر جالب دی لپاره چې دی جواب وړي زما لپاره زه به دا یو خبره وکړم دا چې زما ستاسو خبرې ته ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنی مضمون چې زما تر ډیره حد ورسره لاس ګریوانم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون وو او دا ترې وخت دا شی راسي وو نور زه خپل په خپل وخت کې کټولنیز علوم البته که سیاسي علوم که اجتماعي علوم په دې ټولو باندې انشاءالله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی نو د اوږ په استادان زموږ همدوره کسان هغوی د زه سره بلد وو زه وایم مطلب مې دا دی که څه هم د ساینس او د اجتماعي علوم ساحې سره یو د بل څه بېلې دی خو د خپل مکتب په حال باندې زه په دواړو برخو کې برلاسي وم شون هر برخه چې تللی وای زما لپاره انشاءالله سختي نه وه
که دیر تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوی څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچيري عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي
چې برسر تاسو پښتنه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم که چیرې موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لوړو زده کړو که د پوهنې په برخه کې د عالي لیسې او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو دغه سره فرق دی او که څه هم بیخي د مرکز او د نور لیرو پرتو ولایتونو له فرق سره کوي زه به وایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي البته سل فیصده دا دغه لرو خو موږ په کافي اندازه البته چې پاره کې هم ځینې مسایل د ستونزو په خاطر باندې د جنګونو په خاطر باندې د کورونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنې مایسوي دي یا اصطلاح سره ځینې مضامین مو چونه موده چې باید ورکول سوی وي هغه نه ورکول سوی خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د اچا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم عملاً وظیفه لرمه دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په اصطلاح سره راپور لیکل دي او که څه وایو کنټینټ کریشن دی د انګلیسي کې ځینې مان ماته مخرزي نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه عملاً برخه ده زه وظیفه ورڅخه لرم
زما پوښتنه دا وه یعنی هغه کوم څه سیتاس په ژورنالیزم کې لوستل عادتاً لکه تر کومه ځای څه خبرم په افغانستان کې عملی درسونه کم دي دي پانتون په دوره کې کې د سیتاسو دا ویلی څه خبر څنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکل هم ده څه
نه په ځینو د دې د تر مزامین فر فرق شي برساب لکه څنګه چې په نور مسله کې دا شی راځي استادان فرق کوي پانتون فرق کوي مزامین فرق کوي دا خبر شو ځای کوم شي ځینو استادانو نو سره ډیر خوري چلی ده اوس هم موږ دا غوښیو عملی کارونه هم را باندې کړی دي او وخت کې مو دې ته وړاندې کړی دي او دا به هم وایم چې داسې سازمان هم و چې د مزامینو کې په اصطلاح سره څونی شي تقاضا غونی کار نه پر موږ سوي دي او نه زموږ څخه ورته سوي دي
کله چې تاسو ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم دغه دګر کې کلونه اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه په کې دا چې ته باید رسنی تعقیب کې دا ډیر ضروري شی ده چې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلی کله یا کار مختنه سی وړه څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنی اورې دي
بلی او زه خپل کوایم په غوښکو کې ما د ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګه د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوایم چې پاکستان کې د نړیواله ژبه لیول دوه نیوړ هم ندي بیا هم په څه سوني موس کار کوي هغه اندازه سره د بی بی سی الجزیره او همدارنګ په ریکا کې ځینې نړیوال رسنۍ دي سی ان ان البته او سی جی ټی ان د دې رسنۍ هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا غشان چې موږ سر لاس ګریوان و تر یو اندازې پر مو کتله او ورسره په دغه کې و اړیکه کې ول.
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه. ازادي راډیو مو اوریده؟
بله ازادي راډیو مو اوریدله. او همدا زما سره مرکه اغه قدرت وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسی چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما یو څه مخ کې ازادي رادیو د نتورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه د خبرونه کول ما غوښتل چې یو څه وګرځم زی معلومات وکم. تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی غیخ پرونی مې په استلا سره همدارنګ شی بر سب تاسو خپل خبرونی د فیسبوک تلار تاسو نشرات همستا پرغلار متعقیبول.
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچيري دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې معاصري نسته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شي ورسره تاسو په دې په کې تر موږ به خې اړي وایو چې په لسیزم تر موږ بالا کېر کار کړی دی او فکر کوم زه تجربه لري. زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي. نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصل یې زده کوونکی باید ورداخل سي. عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د غني کار البته نه دی ورسره سوی. په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي. او همدارنګه یو ډېر زما لپاره صرف ژوندي شی شو هغه دا چې دا شان پرسوی دی. زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نورو کنټونو کې به څنګه مسله وي. یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایق کورني کارونه هم کوي. البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم له وروسته. خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شعبه یوازې د امتحان د پارشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم. او له وخت وخت مې یو استاذان ته ویم کله چې زه د زمو استاذان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې ورته کړو چې استاد تاسو دغه یو کار وکړئ د محصل هغه د سمستر د جریان کورنۍ دندو د هغه فعالیتونو ته وګورئ. پر فرشې قضاوت موږ ځکه موږ کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري.
یعنی د امتحان د نمبرو په ارتباطو کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سویسی کې د سیسی دی عملی کار له خاطر استاد لس نمبرې وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطر 15 نمبرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي. او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمبرې ترلاسه کړي د کولای سیسی استاد ته وایي سي زه په دې نومرو باندې راځي نه يم زه غواړم چې امتحان بیا ورکم. نو یې ته بیا چانس ورکوي فرزند 15 ورځې شپږ ورځې یو اونۍ وروسته و تیاری وکه او ساده ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي. فکر نه کوي چې دا هم بدلاره نه ده.
نه دا بدلاله نه ده. زما مسایل کم دي سپیڅلې دي امتحان کور چې کنه ژوند دي څلور کال وخت دی دی د کونټن په جریان کې چې کوم ځول لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل. موږ د غل لپاره دوه مری امتحان ورکړی د غل لپاره مده کې نه ولې د کافي اندازه نه بریچ موږ ته قضا درلودل هغه ما خسته دي.
ک لا پانتونه شاته ولرسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده.
ابتدایی دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایل منځنی ښوونځي عملته مو ویلې ده. او د منځنی او اجلې سې لپاره منځنی دوره او اجلې سې لپاره بیا میرویس نیکه لیسې ته موږ سپار شوو وروغت کې او بیا وری پاره راسوو.
کله سې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلې او بیا وروسته لیسې ته لیسه او متوسطه خو یو ځای د عدالت وسیده څنګه پیغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسې نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او کنه خټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ شوازي کې چې ما لمرزه لپاره شامل سولم بیا مورې چې دا دوره بشپړه کړله دغه مرویس کلیسې چې موږ لاړو هغه لمرنۍ مکتب څه محلي مکتب دی د یو کوچنۍ سیمې په ساتو دی حتما محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه هم د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدوده وه خو کومې نوې لیسې ته چې موږ لاړلو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکې وه. لومړی حیرانوونکی کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نو لیسه شوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال وو. استادان هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان وو چې دا استادان چیرې وو مخکې. او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی. خو دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ یې لا ډېر منظم کړلو. دا د ژوند بیا لبینې دورې پر انسان چې راسي بیا د انسان مزاج لا ورسره اوړي.
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته. میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست؟ په دې کلونو کلونو کې
د سې مسله و چې دغه د مکتبونو په سطحه چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیلابیل سمه ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سره سیستم چې موږ ته څو نه معلوم دی دوی سره لږ ډیر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته مهاسي شرایط او موقع پلاس نه جوړغلی نه په مالی برخه کې دوه زیات سپورت کول سره برابر شوی دي. د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د مرزا میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډیر جالب و چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو ورغلی خو به له مکتب موږ ورغلی یو. هم دسي
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدي ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي کدي متوسطي کدي لیسي دا خو د علمي سیر خو لګشتم نه لري خو کدي احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کړي. فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم.
بالکل شیور صاحب زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 کلونه 15 کلونه البته پر کېدو چې ښه مې شروع کړي او وختونه کې کزو هم خو اتمن زموږ بیا د فکر کمال او تجربې نشته دا ډیره مهمه ده. بېخې ډېر مهمه د یو زده کوونکي لپاره چې خپل تاریخ آګاهي له خپل کلتور له خپل ژبې او له هر سره آشنایي یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه شهر څه وتلې په کوکران په نوم یې
سیمه ده خود دومره نه ده وتلې کنه هغه دی عینو دی عینو مې هغه بل سر ته خلک ګورځینو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده.
بالکل خبره ده مسله ده سده چې خلک شخصیت لاله سیمه راز
نه نه شخصي تک بل شي ده مو بخشي ما ساس خبر نیسم زه دا خبره د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم زینو ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحل کې ورولي مثلا په ابتدایي مکتب کې ورولي متوسطه کې هم شاید ورولي پولیسه کې هم شاید ورولي په پانتون دوره کې هم ورولي ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او یا د سنور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک البته نو طبي خبره د شکل دی دی و تعلیمي مرکز لخوا ورځي نو هغه استاد هم تیاریان نیولی سي دوی ته تشکی کته د کورنۍ لغړو سره لاړسي نو ممکن د زیارت یو دعا وکي او لاس پورته کیو کېد شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووسی. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پانتون د میرویس نیکه د پانتون ماسلین زیارت ورولي نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل مې معلومات ترلاسه کړي د شاوخوا ادرات سره هم د زیارت څوخ جوړ شوی دی، بیا څوخ ترمیم شوی دی، د دې اهمیت پوڅ کې ده. د میرویس نیکه په باره کې هم شاید اوس معلومات تاسو ته شریک کړي، کېدای شي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم وایسي چې په فلانی ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دي له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې شي. فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پرې کم راځي.
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شیبر څه زه غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا موده کېږي. مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر، همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې خپل تاریخ آګاهي له خپل کلتور سره بلدي او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي، هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او معاصره وي. یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د له پرسه ژورنالیزم وسته ده، نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای شي چې په دغه علمي سیر باندې ولاړ شي، هغه مکان فضا زمان د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیشید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچایي وکړه کنه، بېخې کېدای شي چې دغه اوسنۍ حالت هم ترسیم شي، او که څوک له روسي او بل محصل دا کار کوي هغه بیا هم نوی شي. خو په هر حال لایق سب کبیرته دې تراسم له ژورنالیزم سره که هم تاسو د نشریاتو مسولیت لري، لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي چې ورس په ورس ترې لري کېږي او کنه همدغه د نشریاتو مدیریت په خپله تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ته ما ډیر څه معلومات ست چې ډیر یو پراخ علم دی او بیلابیل برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اختایم.
څه ایډیټ کوي تاسو؟
زما لپاره اوس هم دا څنګه کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګ د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګ چې کله موږ د ټولنیزو رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي، وخت په وخت محصلین آماده کوي لیزم پروګرامونو لپاره، همدارنګ کوو یو ته یو برخه پر اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، هم داسې نه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. د اعلانونو لپاره باید لنډیز سره ډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي، او که د راډیو لپاره لیکي باید غوږونو ته پام وکړي کنه. یعنی مختلف شیان دي، مختلف شیان دي. جالب سسری ایډیټ کړی دی او دغه وس راته وایي چې په ذهن کې پاتې کې د دې مرکې په اخر کې را سره شریک
شي. ورسره کدا خبر وکم چې زه خپل د نورو ګرافیکس ډیزاین ته ایډیټ سره سره د ریډیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ځخ په نامه سره یو ریډیو شته، ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کارکوونکي په صفت کار کړی دی، ورې مې خبرونه درلودله. او دغه ترڅنګ زه ګاینا وخت د شعرونو یو دانه دی چې کومه هم کوم البته چې د خلکو ډېر خوشي او دا وایي چې تاسو کومه باید زیات شي، کوچن د ژوند سره بیتنی په منظم ډول مشهمه یوک شنستګي هر وخت چې مشوق سره فراغت پلاس راځي فارغ وخت په مدا کار کړی دی او نور د دې څو برخې کې د اډیو ایډیټ ز دې شیم چې اډیو شې ایډیټ کما
نه یو کوم جالبه تجربه د سسي یو شې ډیر ناشنا در تشکر سوي په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شې چالي کله یو ډیر ناسم او ما د سسان کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتی اس
اتمن لازم دا ژوند برخه دی بس ډیر برخه راځي
تاسو په یادی شي د کومه تجربه په ذهن ته درګرځي
ولی دا شریکول شي هغه ان شاء الله سره شریک کوم شي بر صاحب دا څه وخت غلی و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړیو نو دا پوسټر سره د شي ما درې ور سلور ورو الهام غوښتي بیا مې زموږ مسول کاست هم واسته وي یعنی سره لې چې ما ډیر کوشش وکړ چې د دې غلطي نور ایستسي ایز غلطي نه پکې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راځي او هر ورځ ما ورځ دا په دې غلطي و نو بیا ما ځان سره ډیر وخت هم دل خندا پر دې راتللې چې ز غلطي به ډیر ساده و ډیر او اصول معلومې د خوځما باندې فکر کړی دا زما د ایډیټینګ غداول سر دغه یو خاطره البته کوم دا سی ولاتو چې مال پر ډیر حیرانونکې زه په دې نه پوهیدم چې دا خپل غلطي زولې نه سم پیدا کولای خو څنګه وخت په چیرې دوه سره کرا کرا دې ته متوجي سو چې سره دې چې دقیق کوم وخت سره خو مسول کس بیا ګور یو ځل بیا هم باید تر نظر چې بیا باید شریک سي
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکی کېدې سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تباسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي چې همدا سي د انسان کېدې سي یو ویور سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه خو ډیر ډاډ هم نه انسان ماشين نه ده څنګه لایق سم هم لسی نه ده
ام دا سې شي ورسره زه چې کله ژوند یاتمن هټه ولا پکښ راځي کله چې میزان ستړي یا مې فیصله سره کوم داسې مسله فزین کې ګرځي دغه په اړه فکر کوم یعنی داس وخت هم راغلی دی چې زه ساره تر ګرمې پرې واز نه استم ما په دې اړه سرچ کوي چې ماته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اډوان فقط ائیډیا راځي ائیډیا چې ما ستنه تلل په کافي مزه مې کوم ورس کړو خدای شي پکښ پښته وي کنه
او دا دا ژوند خو هم ده ډیر مننه نصیب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخ را سره واخ سکور ودان
سلامات وسي ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیر مننه چې موږ ته مو اخرا کې سلامات وسي
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں سے رنجختہ چستا لاس میں مسیحا سا پختہ